أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق الله العلي العظيم.
فدي آيات كريمة كي الله جل جلاله لإنفاق لفاره والمثال بيان بي مخي الله جل جلاله دنفقه بيان وكي دا هغه مال چې د الله په لاره کې مصرف شي دا هغه اړوند شرطونه یې هم بیان کړل چې یو څوک مال نفقه کوي څنګه مال به نفقه کوي او نفقه کوونکی به څنګه کس وي او نفقه به چا ته ورکوي پر څنګه لاره به یې مصرفوي او همدا ډول د هر یوه لپاره یې بیا مثالونه هم بیان کړل. څوک چې په صحیح طریقه نفقه ونه کړي د هغه لپاره هم مثال بیان کړي. اوس دلته په دې آیات کریمه کې الله جل جلاله د داسې کس مثال بیانوي چې هغه په دنیا کې ډېر مصرفونه کړي وي او د قیامت په ورځ باندې د ده ورته اشد ضرورت وي او په لاس کې هیڅ نه لري. د دې مثال بیان الله فرمایي او د دې مثال داسې دی لکه یو سړی چې باغ کښېږدي او دغه باغ وروزي په دې باغ کې د هر ډول میوو څخه نالان ایشت او روزنه د دې نالانو کې وي. دغه نالان غټ سي درختې سي ډول ډول میوې وکړي او ښه ویالې پکښې روانې وي او کله چې میوو ته ورسېږي حاصل خیزه سي نو په دغه حالت کې پر ده باندې سپینغروالی هم راغلی وي ضعف هم راغلی وي ناببره یوه تیزه دوړه راسي او په دوړه کې اور وي دغه باغ وسوځي میوې وسوځي درخت یې وسوځي او دته کمزوري او ناتوان اولادونه هم وي او دی سپین ژبی وي د بلې لارې مال نسي راوړلی او د بل اړخه سې دا کلونه کلونه خواري چې ده کښلې ده دا هم بې ځایه ولاړه سي نو د دغه سړی به څه حال وي. نو دا سړی به ډېر تنګ وي زړه به یې هم درد کوي او تربیه مې کول پالی مې د دې لپاره چې کله زه سپین ژبی سم زما کوچني اولادونه وي هغه هم مال نسي پیدا کولی نو د دې لارې څخه به زه د خپلو اولادونو کفا کوم. نو اوس هغه خواري مې هم لاړل او د هغه تر څنګ چې زه ضعیف شوم مال هم نسم پیدا کولی اولادونه مې هم مال نسي پیدا کولی نو به دی ډېر په تنګ حالت. همدغسې یو سړی چې په دنیا کې مالونه لري دغه مال خیراتوي او د دغه مال په خیراتولو کې نیت نه وي ښه. کله چې د قیامت ورځ راشي پر ده باندې سختي وي نور نیک اعمال یې نه وي یوازې دغه مالونه چې ده په دنیا کې په ډېر زحمت ګټلي وه او بیا یې خیرات کړي وه خو نیت یې بد و د ده ورته اشد ضرورت و په دغه حالت کې د ده هغه مالونه چې وګوري هغه ټوله سوځلي وي د ده بد نیت سوځلي وي د ده هغه ریا سوځلي وي نو دی به دوزخ ته کش کړل سي د ده دپاره به هیڅ نیک اعمال نه وي. دا د دنیا قانون دی ورونو چې دین په ناروا لاره کې نه پیدا کېږي او الله په ناروا لاره نه پیدا کېږي. هیڅکله داسې لاره انتخابول چې په هغه لاره کې دې بدي وي بد نیت دې وي او په هغه لاره کې دې ظلم وي د چا بې عزتي دې وي او د چا د مال تلفول دې وي او په دې لاره کې دې یو څوک خپل اخروي عزت پیدا کړي دا نه ده ممکنه. نو ځکه الله جل جلاله بیانوي وایي آیا ودو آیا خوښوي احدکم یو ستاسو اندا تکونه چې وي له دلره جنت یو باغ وي من نخیل د خورماو څخه و اعناب د انګور څخه داسې باغ وي تجري چې بهیږي به من تحتها لاندې د درختو د شاخو د دې درختو الانهار څلور ولې له دغه کس لره دا مالک لره فيها په دې باغ کې من کل الثمرات د هر قسمه میوو څخه وي و اصحاب ورسی جهو و تت الکبرو سفن جروالی زوروالی دیهم ضعیف سفن جریسی اوله دلر ذریت اولادون و ضعفاء ضعیفان او فاصحاب فس ورسی جها و دیبافت اعصار یو تیز باد یو دردڑک فیه پدغ دردکی نار اوروی فاحترقت فسوسوز دغ ټوله با نو دا سړی به خالی لاس وي د کلونو کلونو خواري به یې تللي وي او څه به په لاس کښې نه لري که چېرې دغه کلونو کلونو خواري ته په بله لاره کښې کښلې وای هم به یې اوس یو بودیجه درلودی د دغه کمزورو ناتوانو اولادونو او د ناتوان ځان لپاره به یې یوه کفا کړې وای خو هغه کلونه کلونه یې وخت یې هم ځای سو ستړیا یې هم لاړل د بله اړخه سپین ژروالی هم ورته رالی د بله اړخه څخه یې اولادونه هم ناتوانه دي کمزورې دي نو دی به په دغه حالت کښې ډېر غمجنې وي نو چا چې په دنیا کښې مالونه مصرف کړي وي یا نور نیک اعمال کړي وي نیت یې بد وي دغه د ده نیت به یوه دوړه جوړېږي د قیامت په ورځ به د ده ټوله نیک اعمال سوځي نو دی به خالي لاس پاتې وي کذلک په دغه ډول باندې یبینو بیانوي الله الله جل جلاله لکم تاسو ته الآيات نشي د قدرت خپل لعل د پاره د دې چې کوم تاسو تتفکرون تاسو فکر وکړي او حق لاره پیدا کړي الله بېلابېل مثالونه درته بیان کړي دي دلایل یې درته ویلي دي چې تاسو حق لاره پیدا کړي هغه څه وکړي چې ستاسو د ځان لپاره ګټه وي یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد ودي آيات كريمة الله جل جلاله بياد الصدقة فأرباني دنا فقه فأرباني دوي خبريكي يو خبر داكي چكم مال تمسرفه نتبه غفاق مال مسرفه حلال مال بمسرفه که چېرې تا دغه مال د چا څخه په زور اخیستې وو دغه مال دې د چا څخه په چل او په دوکه اخیستې وو دغه مال دې په درواغو غلا کړې وو د یو چا څخه او بیا دې د حلال ګمان ورباندې کاوه خیراتوی دي نو بیا دا مال تا ته پیدا نه کړي د ایمان یو شرط په شرطو څخه دا دي چې حلال د خدای حلال بلل حرام د خدای حرام بلل حلال د خدای حلال بلل دا یو شرط دی حرام د خدای حرام بلل دا بل شرط دی که د ایمان یو شرط ولاړ سي هغه سړی کافر دی که چیرې یو څوک حلال شی وي دته الله ورکړی وي ورته حلال وي او دی وایي دا حرام دی په دې باندې شرط ایمان سي کافر کېږي ډېر خلک د کوم علمي په وجه باندې دغه شرط ته دسې ختللی وي ایمان داسې دی لکه یو مرغه چې د سړي په سر باندې ناست ډېر احتیاط غواړي ته چې ټوله ورځ ګزاره کوې ژوند و زندگی که هر قدم اخلی ته به داسې محتاط اوسه لکه ستا پر سر چې مرغه ناست دي او ته دا فکر کوې که دا مازې وشوردم مرغه به راڅخه الوځي نو ته چې د ایمان په زور باندې د جنت باغونه او د جنت لوړ لوړ نعمتونه او ماڼۍ ترلاسه کوې نو د غونه ستړیا به د دې ایمانه سره ګالې ته چې ټوله ورځ روان یې خوب کوې خوراک کوې څښاک کوې کاروبار کوې ستا به دا فکر وي چې اوس ایمان راڅخه ولاړ نه سي ډېر وخت داسې وي چې د سړي څخه ایمان تللی دی په خبره نه وي نو دا ایمان په ډېرو باریکو باریکو شیانو باندې د انسانه څخه ځي ډېر وخت د سړي یو علم نه وي یو څوک پوښتنه ځینې وکړي وایي دا کار روا دی دی وایا نه دی روا پر حلال باندې د حرام حکم وکړي د کوم علمي په وجه باندې حلال یې حرام وبولي څوک چې حلال حرام وبولي بس د ایمان شرط یې ولاړې هغه کافر دی چې حلال حرام وبولي هغه کافر دی نو ځکه تا ته چې هر حکم نه یي معلوم پام ډېر اطاعت کوه دا به نه ورته وایه چې یا حرام دی نه دی چې یقیني علم درته معلوم و بیا به خبره پکښې کوې تاسې مه کوه چې علم درته نه وي دا فلانکی کار مه کوئ دا حرام خبره نه یې یا دې تش یو اوازه اورېدلې دا مه کوئ دا حرام دی دا فلانکی شی مه خورئ دا حرام دی حلال حرام بلل دا د ایمان شرط له منځه تلل دي یو څوک کافر کېږي په دې باندې بل شرط ایمان یې دا دی چې حرام به حرام بولي حرام ته به د حلالو فیصله نه وکړي ډېر خلک بیا ما داسې لیدلي یو ګناه کوي ولې دا ګناه کوي دا ما ته پروا نه کوي ما ته جایزه ده سبحان الله په دې خبره باندې ایمان ځي یو څوک چې ګناه کوي دا به وایي چې دا کار حرام دی چې زه یې کوم خو الله دې توفیق راکړي چې دا کار پرېږدم یو کس داسې وي چې یو ډېره کوچنۍ ګناه کوي ځان ته روا بولي دا کافر دی یو کس ډېره لویه ګناه کوي
فاغا گناہ جان تا روان نبولی
دا کافر ندی
دا مسلمان دی البتہ گناہگار دی نو پا دے وچا باندے چی چوک مال نفقہ کی پاک مال بنفقہ کی تا دا سے اندازے پوری یو مسئلہ کتاوائی ہندیہ را نقل کردے دا وی کچیر یو چا حرام مال نفقہ کی خیرات اکی غلا کردی و بیا خیرات کی یا په زور د چا شخص کې وخیرات اکی او دای اویل عقیده دا وچ پر دې کار به الله ماته ثواب راکړي د کفر ویره د کافر کیش نو ځکه په دې آیت کریمه کې الله جل جلاله ټول انسانانو ته هدایت کی وای کله چې تاسو مال نفقه کوئ نو هغه مال به نفقه کوئ چې هغه پاک او حلال مال وي حرام مال مه نفقه کوئ که تا ته حرام مال راغلی و په لاس باندې د یو لارې څخه یا تا خپل اغلا کړی و نو توبه وباسه په زور دې د چا شخص ته توبه وباسه په چلو په دوکه دې د چا شخص ته توبه وباسه هغه خپل مالک ته مال ورکه که چې مالک پیدا کولی نو شو د هغه په نوم اخیرات کړه داسې مه وایه چې د دې ثواب به مال راځي داسې به وایه چې د دې ثواب هغه اصلي مالک ته د دې مال ای الله و هغه ته ورسه دا یې طریقه ده او دوهمه خبر الله عز وجل دا فرمایي وایي ته چې کله مال نفقه کوې عمده مال به نفقه کوې داس مال و نفقه کوي چې ته یې په اخیستلو خوشحالېږه او داس مال مه نفقه کوه چې ته خپله نه غواړې او مسکین ته یې ورکړې زموږ په خلکو کې خو عادت داسې دی چې کله یوه جوړه جامه د ده نه یې خوښه وي زه بیا یو مسکین ته ورکړه کله چې یو پټو یو بل شی د ده زوړ سي بیا یک شعر ده چې هر کله یو فقیر رالی بیا یې ورکړه دغه مال که فقیر نه وي خو هم ته نه یې سنبالی نو څه به کوې غورځه یې اخر که فقیر نه وي مسکین نه وي ستا دغه زوړ پټو دي زاړه زړې جامې دي دي ته نه کوې نه یې سنبالی څه به کوې که فرض ده که فقیر نه سو نو څه به کوې غیر د دې څخه چې وي غورځې نو بله لاره نشته یا به یو ډېر ادنا کار ځینې اخلې داسې مال نفقه کړه عمده مال نفقه کړه چې ستا خپله خوښ وي ستا په کار وي تا ته فائدہ او ګټه رسوي او کچیر تا هغه مال نه کوې مګر بعضې کې څوک در کې مازې به قبول کې خوښ به دې نه وي داسې مال مه نفقه کوه ولایت کریمه کې صدرمې سفارې سر دې الله عز وجل فرمایي ولن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون هرگز به تاسو ونیکی ته وصل نه سي تر څو هغه مال مصرف نه کړئ چې تاسو ته محبوب ترین مال دی او که چیرې ته محبوب ترین مال ځان لره راګرځې او هغه شی چې تا خوښ نه وي هغه مال و نورو ته ولورکوې په دې باندې نفقه نشته په دې هغه ثوابونه په تېره صفحه او په تېرو آیاتو کې الله عز وجل وفرمایل هغه نشته نو ځکه الله جل جلاله وفرمایي ویا ایها الذین آمنوا اے هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دي اے ایمان والاو انفقو خیرات کی من طیباتی دا حق فاکو مالونو سخا ما حق مالونو کسب تم چه تاسو یا کسب کردی دی طیبات دا دی ترجمه مفسرینو کرا مدوار دوله کردی دا من طیبات طیبات مانا عمده تا پا مال کی وگوره تر طول مالونو کستا پا مال کی قیمت بها مالو بهترین مالو شمالو دیت عمده وی من طیباتی دا هغه عمده مال څخه ما هغه عمل کسبتم چې تاسو یې کسب کړی دي هغه مال چې تاسو یې کسب کړی دي او بعض علماو د طیبات څخه فاق اخستی دي چې حرام نه وي انفقو خیرات کوئ من طیباتی دا هغه پاکو مالونو څخه ما هغه مالونه کسبتم چې تاسو ګټلی دي کسب مو کړی دي څه معنی یعنی تاسو ګټلی دي په تجارت باندې په کسب باندې په معامله باندې په ستړیا او مزدوري باندې او مما دا هغه مالونو څخه صدقه وکي اخرجنا چې موږ را ایستلی دي لکم تاسو ته من الارض د مځکې څخه ټول عبادات درې ډوله دي یو عقیدوي عبادات دي یو مالی عبادات دي یو بدنی عبادات دي نفقه صدقه زکات سرسایا یته مالی عبادات وایي نو جنو علماء کرامو د دغه انفاق څخه زکات اراده کړی دي چې تاسو زکات ولا ورکی هغه زکات چې تاسو هم د مال وی د پاک مال سه ولا ورکی دغه مالونه دوه ډول دي یو هغه مال دی چې موږ ته راشین کی تا غنم وکړل غنم راشنس ول حاصل یو کی باغ دی یشی دی سی به وکړل انار یې وکړل انګور یې وکړل پاخه یې کړل خرص یې کړل یادی وش کول نو کله چې دغه د مځکې څخه چې کوم شی راووتی الله د تراویستی د دې څخه بدستی لسمه حصه مال ولا ورکې دې ته عشر ویل کېږي نو زکه الله عز وجل فرمایي وای و مما د هغه مالونو څخه انفاق وکي اخرجنا چې موږ درته رایستلی دي لکم تاسو لره من الارض د مځکې څخه مو درته رایستلی دي ستا چې کم مځکه ده د دې مځکې څخه چې کم حاصل تا ته راووتئ د دې لسمه روپۍ ورکړه دې ته عشر وایي دا هغه مال دی چې الله درته د مځکې څخه راویست او په هغه آیات کریمه کې چې من طیبات ما کسبتم هغه تجارتي مالونه دي تجارتي سامان دي او پیسې یې درهم و دنانې سره زر او سپین زر کته ولرې او د تجارت مال ولرې دا هغه تجارت مال دا هغه شی دی چې تا یې کسب کړی دی کاروبار پکې معامله پکې یا یو بل صنعت ستا په لاس کې د هغه په واسطه دې ګټلی دي نو د دې څخه من طیبات ما کسبتم د دې څخه زکات مراد دی چې څلوېښتم روپۍ ده چې هغه مالونه چې تا یې کسب کړی دی تجارت او معامله یې کړې ده په هغه کې به عمده شی ونه ورکوې او څلوېښتم روپۍ به ونه ورکوې او ومما د هغه مالونو څخه به شی ونه ورکوې اخرجنا چې موږ درته رایستلی دي لکم تاسو ته من الارض مځکې څخه چې هغه عشر یو د مسلمانانو مځکې دي یو د کافرو خلکو مځکې دي د مسلمانانو د مځکې څخه چې کوم حاصل راووتې مثلا لس مله حاصل یوه کې یو من به ونه ورکوي دې ته عشر وایي دا عبادت دی مالی عبادت دی او یو د کافرو خلکو مځکه ده د کافرو خلکو مځکه چې د مسلمانانو تر تسلط لاندې راشي دغه کافرو خلکو څخه چې حکومت کوم مال اخلي هغه ته مالیه او ټکس وایي هغه ته خراج وایي په عربي کې اغه بیا عشر نه دی اغه عبادت نه دی پر اغه باندې ثواب نشته نو دلته دا دغه څخه عشر مراد دی یا هر هغه شی الله وای چې موږ دمځه کې څخه در تراویز دی په هغه کې ته خیرات هم کوا زکات عشر بغیر خیرات هم کوا
ولا تیمم الخبیث تاسو ما اختیاروی ناکار شی منه دا دغه خبیث څخه تنفقون چې تاسو نفقه ورکوی داسې ما کوی چې تاسو په خپلو مالو کې ګرځي هغه مال چې ستا نه وي خوښ هغه ناکار مال راواخلي خیرات یې کې او یا هغه شی په زکات کې ولور کې چې هغه ستا په مال کې یو بیکاره مال وي داسې مه کوه او داسې مال وي ولستم بآخذیه تاسو خپله نه اخلي ولستم نه یې ستاسو بآخذیه اخستم کې د دې مال نه یېست
جوړه کالي دي ته یې خپله نه اغوندې تا ته که دغه سې زاړه کالي څوک در کې تې نه کوي راځه نه کوم او خپله واده خیرات کې مسکین ته ورکړي داسې مه کوه
الا خو بیا اخلي ان هغه وخت تغمغدو فیه چې ستاسو سترګې پکې پټې کړي
یعنې سترګې پټې کړي زراک اوس نو ته راته مجبور یې زه خو غواړم نه بس په پټ سترګې واخلې خوښه دې نه وي نفس دې هم خراب شي
والله الله جل جلاله واعلم فوسي په دې خبره باندې ان الله بشک الله جل جلاله چې دی غني بے پروا دی
تا ته چې کوم مالونه درکړل سوي دي دا الله درکړي دي الله ستا مال ته ضرورت نه لري خو یوازې ته په امتحان او ابتلا کې اچولې
حمید داسې ذات دی چې زیات هم او ثنا د الله ویل کېږي الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم
الله جل جلاله دلته یو بل خبره فرمایي هغه دا چې کله څوک د خیرات قصد وکړي وایي زه مال نفقه کوم یا خیراتوم په دغه حالت کې نو زړه ته د څه دا وسوسه په شیطان واچي چې څه نو ته دا مال مصرف کړي بیا به ستا پیسې لږ ستا پیسې به خلاص شي بیا به ته مسکین یې فقیر به یې محتاج به یې ضرورت به لرې کاروبار به نه وي معامله به نه وي پیسې به نه وي بیا به ته څه کوې دا خبرې شیطان وسوسې سړي په زړه کې وراچي که څوک یو چاته ووایي چې دومره مال د الله په لاره کې ولګوه شیطان دستي یې په زړه ورحمله شي وایي اوه دا دونه مال دا چې ته وله ورکړې بیا به ستا مال لږ شي بیا به ته پیسې نه لرې بیا به ته د خپلو مشکلاتو د ستونزو سره مخ یې نو ځکه باره هغه کس یا هغه لاره چې دی مال په کښې سره پوهېږي شیطان چې دا وسوسې ورواچي قرار وایي دا زه نسم کولی دا مې په وسه نه دی پره دونه خیرات کوم چې په وسه مې پره وي دا مې په وسه نه دی پره دا ماته مشکلات جوړېږي او د بل اړخ څخه که چیرې د فحشاو خبره وه که چیرې د موسیقي خبره وه که چیرې د شو خبره وه که چیرې د نفس تاله کولو خبره وه نو چې یو اجه د اجه څخه راشي خالي پر دغه میوو باندې هم پر دغه اسرافو باندې هم 2 لکه روپۍ مصرفوي او که چیرې واده وي 10 لکه روپۍ پکښې مصرفوي که چیرې د کور جوړولو ترمیمولو 15 لکه پکښې مصرفوي او که چیرې د نفسو د خراباتو د دشمن خبره وي 10 لکه پکښې مصرفوي په هغه ځای کې چې د بې حیايي کارو خبره ده د اسراف خبره ده د الله د مخالفت خبره ده هلته دغه ظالم شیطان نه ورته وایي چې او ظالمه ته چې لس لکه روپۍ په واده مصرف کړې بیا به ته څه شي خورې ستا سرمایه به لږ شي ته به بیا پیسو شې ستا پیسې به خلاصې شي هلته شیطان دا نه ورته وایي لس لکه روپۍ مصرفوي شیطان نه ورته وایي او که چیرې دلته ورته وایي یو لک روپۍ دغه مشت نړېدلی دي دا مصرف وایي دا هم په وسه نه دي کړه شیطان د سي ورباندې حمله کوي او د بل اړخ څخه دا خو د شیطان معامله ده او الله ورسره څه کوي الله معامله داسې ورسره کوي کله چې دی مال مصرفوي نو دی چې رښتینی مؤمن وي صادق مؤمن وي او د شیطان زور ورباندې نه خرڅېږي دی چې کله د پیسو د خیرات اراده وکړي دستي د الله فضل ورته راشي چې الله یوه روپۍ په اوو روپو در بدلوي یوه روپۍ په لسو روپو در بدلوي نو دی وایي وایي زه چې دا کم مال لرم که دا ټوله ورکم هم یې اوه برابره الله یقینا راکړي او که نیمه یې ورکم هم الله یقینا راکړي په دنیا کې هم بدله راسي او مغفرت هم الله راته کوي یو کال فاتسالی و په مدینه منوره کې خلک ډېر سخت وږي وو نو حضرت عثمان رضی الله عنه شتمن وو نو هغه شام ته زر اوښان واستول د دې لپاره چې پر دې زر اوښانو باندې غنم وغوړي او خوراکي توکي مدینه منورې ته راوارد او دغه مشکلات چې نه به پیسو شی پیدا کېدی نه به پیسو پیدا کېدی خلک وږي وو مسکینان وو د دې مشکلاتو مخه ونیس نو پر دغه مهال باندې چې حضرت عثمان رضی الله عنه اوښان واستول نو ډېر ژر راورسېدل خلک دلته په مدینه منوره کې خبر شول چې د حضرت عثمان رضی الله عنه قافله را روانه ده زر اوښان راغلي نو دلته دننه په مدینه منوره کې چې دا کوچني کوچني تجاران وه هغو پیسې سره جمع کړلې د مدینې منورې د باندې ووتله چې موږ دا شی په عمده ډول ځینې رانه شو بیا یې په چکانه پر د نورو خلکو خرڅ کړو څه به په کښې وګټو قافله چې د مدینې منورې د باندې ایسار شوه حضرت عثمان رضی الله عنه هم ورغلی دې تجارانو ته یې وویل ول تاسو ما ته څو روپۍ ګټه راکوئ دې ټولو ورټول په کلې درهې من درهې من په هره روپۍ کې یوه روپۍ درکو وګټه تا چې هر څو پیسې پر دغه غنمو غوړو خوراکي توکو باندې تللي دي هغو نه دوه برابره درکو د ورټول دا ګټه خو لږ ده و تاسو کې یو څوک شته چې تر دې بلاګوز ګټه راکړي یو بل کس ولاړ شو ولې عثمان بن عفان رضی الله عنه زه تا ته درکوم آتیت لک فی کل درهم من درهمین زه په هر روپۍ کې دوه درهمه درکوم څومره چې پیسې تا کور ورکړي دي هغو نه دوه چنده ګټه درکوم دول دا ګټه لږ بل څوک شته یو بل څوک ولاړ شو هغه وویل زه په هر روپۍ کې درې روپۍ ګټه درکوم دول دا ګټه لږ بیا بل څوک ولاړ شو ورته څلور روپۍ درکوم دول دا ګټه هم لږ څلور چنده ګټه هم لږ ده دا نه کوم په تاسو کې بل څوک شته نو هغه تجاران ورته وویل ولیس فی المدینة غیرنا تجار ان یأخذ منک المال زموږ بغیر په مدینه منوره کې نور تجاران نشته چې ستاسو څخه مال واخلي تر دغه څلور روپۍ ګټه تا ته هیڅوک نه درکوي څلور چنده ګټه بیخي ډېره ده ده ورته وویل زه خو داسې نه کوم الله جل جلاله لږ تر لږه د هرې روپۍ په بدله کې ما ته لس چنده ګټه راکړي که چیرې په تاسو کې یو څوک شته چې یولس چنده ګټه ما ته راکړي زه یې ورکوم که نه نه ورکوم که نه نو الله ما ته د هرې روپۍ په بدله کې لس چنده ګټه راکړي عشرت امثالها د هرې نیکۍ او د هرې روپۍ په بدله کې الله لس چنده ولو ورکړي نو زه دا مال د الله سره سودا کوم الله ته ورکوم نو هغه زر اوښان مال ټوله خیرات هیڅ ایزان ته نه دي پرېښي دا څه وجه ده دا پاک مؤمن په دې باندې د شیطان زور نه رسېدی د شیطان حمله فایده نه ورته کوله شیطان ته فایده نه کول شیطان دا وسوسه نه شوه راچولی نو د څه ده دا یقین و چې الله ما ته د دې بدله راکړي نو عثمان بن عفان رضی الله عنه چې په هغه زمانه کې زر اوښان غنم و غوړي خیرات کړ ټوله سرمایه خیرات کړ نو عثمان رضی الله عنه د لوږې مړ شو یا معاذ الله الله در پایه پورې د ژوند در پایه پورې په عزت وساتي نو هر مؤمن مسلمان چې وي هغه کله چې د خیرات او د صدقې اراده وکړي الله جل جلاله په زړه کې د ته الهام د څه شي ورکوي د فضل چې ستا د عمل نور هم زیاتېږي ته مسکین کېږې نه او الله درته مغفرت هم کوي شیطان هغه کار کوي شیطان فقر درته رامخ کړي او که د فحشاو د بې ځایه مال مصرفولو خبرې بیا نه درته رامخ کړي بیا نه وایي مه پرېږده دا هغه ښه کار دی ته نو تر هغه پاتې واده کوي لس لکه مصرف کړه دي نو ته هغه د تا نامې دي ته ونیسه شل لکه مصرف نو هغه ځای ته بیا ورکړی وي الله عز وجل بیا دی د فضل دوری ته رابیایي د مغفرت دوری ته رابیایي نو ته باره فکر وکړه هره خوا چې دې خوښه او هغه انتخاب
الشیطان شیطان چې دی یعدکم ویروي تاسو الفقر د خواري او د مسکنتو ناداري څخه ویأمرکم او امر کوي و تاسو ته بالفحشاء په بخل سره په بې حیایي کارو سره په ګناو سره والله الله جل جلاله چې دی یعدکم وعده درکوي و تاسو ته مغفرتا د بخښنې منه د الله له لورې څخه او فضلا د مهربانۍ د لورې څخه د مهربانۍ وعده الله درسره کوي والله الله جل جلاله چې دی واسع فراخ راوستونکی دی تاسو ته مال زر برابر لا جوړولی سي او عالم زیات علم لرونکی دی تچی هر عمل کوي که کوچنی عمل وي که لوی عمل وي پر هغه باندې د الله علم شته صدق الله العظیم.